نیسی او ترچول مخی زان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
ایران پر خپلو اټومي تاسیساتو د نړیوالې څارنې وړتیا راکمه کړې ده. د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مشر پرون د ایران په اټومي تاسیساتو کې د یو شمېر څارونکو کمرو لرې کېدو ته د اشارې په ترڅ کې وویل چې دا اقدام د ایران پر اټومي پروګرام د نړیوالو څارنه محدودوي. احمد تکلاو نور جزئیات.
د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې رئیس رافائل گراسی پرون په ویانا کې په یو خبري غونډه کې وویل دا اقدام په ایران کې د دې ادارې د کار پر وړاندې لویه ننګونه رامنځته کولای شي. د راپورونو له مخې ایران له خپلو بېلابېلو اټومي تاسیساتو څخه 28 څارونکي کمرې لرې کړي دي. ښاغلي رافائل وویل که چېرته تر راروانو دریو څلورو اونیو پورې د دې کمرو د بیا ځای پر ځای کولو په برخه کې له تهران سره موافقه ترلاسه نه شي، نو د ایران او لویو قدرتونو ترمنځ د اټومي موافقې د احیا لپاره هڅې به وژونکې ضربه وویني. ښاغلي گراسی زیاته کړه چې د دې 28 کمرو له لرې کېدو وروسته به د تهران، نتنز او اصفهان په اټومي تاسیساتو کې د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې یوازې 40 کمرې پاتې شي. ایران که څه هم د دې کمرو لرې کېدل رسما نه دي تایید کړي، خو دولتي رسنیو یې پرون د دې کمرو د کار د بندېدو تصاویر وښودل. له دې مخکې ښاغلي گراسی پر ایران له دې کبله انتقاد کړی و چې د دې هیواد په دریو اټومي تاسیساتو کې د نامعلومو اټومي عناصرو د موندلو په برخه کې د معلوماتو له ورکولو ډډه کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن ویلي چې ایران باید د اټومي انرژۍ له نړیوالې ادارې سره مرسته وکړي او باوري تخنیکي معلومات ورسره شریک کړي. ښاغلي بلینکن همداراز وویل چې له لویو قدرتونو سره د ایران د اټومي تړون په اړه مذاکرات یوازې هغه مهال نتیجه ورکولای شي چې تهران له فرعي غوښتنو ډډه وکړي. ایران د نړۍ له پیاوړو قدرتونو سره په 2015 کال کې یو تړون لاسلیک کړ چې له مخې د دې هیواد اټومي پروګرام محدودیږي او په بدل کې پر دې هیواد د نړیوالو اقتصادي بندیزونه کمیږي. خو د متحدو ایالاتونو مخکنی ولسمشر ډونالد ټرمپ په 2018 کال کې امریکا له دې تړون څخه وایستله او له هغه وروسته د ایران په اټومي فعالیتونو کې هم زیاتوالی راغی. اوس مهال هڅې روانې دي چې دا تړون بیا احیا شي.
اوس هم ازادي رادیوی مجله واوري.
ازادي رادیوی مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شبریم هر کله مو کوم. د اوکران په پلازمین کیف کې د تیاتر لوبغاړي وای چې په جګړو کې باید هنر پرې نشتو چې مړ شي. دوی بیا خلکو ته نندارې وړاندې کړې. شاعر نور محمد لاهو مراشه خولې.
تاسو ولې موږ خشې نه لرو؟ ستونزه په تعریف کې ده. موږ د خلکو ته شعر لکه څنګه چې لازم ده هغه تعریف کړی نه ده.
د جرمني پښتو ژبې د قاموس مؤلف ډاکټر اکرم ملک صاحب. په دې خبرونه کې مولا داس پاکستانی سندرغاړي سره هم آشنا کوو چې حجاب یې کړی وي او رپ سندرې وایي. که تر اخره راسره وي نور مطالب هم واورئ. د جګړو په ترڅ کې هم ولسونه کلتور ته توجه کوي. د جون په ومه د اوکراین په پلازمینه کیف کې وروسته له شاوخوا درې نیمو میاشتو یوه تیاتر خپلې دروازې چې د فبروري په 25مه یې د روسیې له برید سره تړلې وې بیرته پرانیستې. اسوشیټیټ پریس اژانس د دې تیاتر د ودانۍ ویډیو له بهره اخیستې ده چې مخې ته د شګو کتار بورې پرتې دي. اعلان ته یې یوه زړه ښځه له یوه سړي سره ولاړه ده. د دې ویډیو له لیدو سره څوک داسې فکر کوي چې ځوانان تللي دي. جګړه توده ده. تاب یې تر دې سیمې رارسېدلی خو دمګړۍ کراري ده چې هنرمند هنر ته مخه کړي. نور لانیسی اجمل څخور.
د پودلی پسیمه کې د کیف په نوم د تیاتر د پرانستول اعلان سره سم د درې نندارو ټیکټونه اپلورل شول. د تیاتر تر پرانستو مخکې لوبغاړي یوری فلیپینکو شک درلود چې خلک به د نندارو لیدو ته ورشي.
موږ پریکړه وکړه چې په ننداره کې له لږو لوبغاړو استفاده وکړو، دوه یا درې لوبغاړي. موږ په دې فکر کې وو چې لیدونکي به څرنګه د جګړې په دې زمانه کې راځي، دوی به لا هم د تیاتر په فکر کې وي، زړه به یې ورته کیږي. موږ خوشحاله یو چې د لومړیو دریو نندارو ټکټونه مو وپلورل.
د فلیپینکو همکار کاستیا تم لیک هم ډاډ نه وو چې خلک به ټکټ اخلي، خو د ټینګار کاوه چې دا ضروری ده چې د شخړو پر مهال ام وپوهیږو چې څرنګه ژوند وکړو.
تاسو فکر کوئ چې په دې هیواد کې جګړه ده، دا به څرنګه شي او ننداره به څرنګه شي؟ بل اړخته په دې دریو میاشتو کې چې خلکو بیرته کیف ته مخه کړې ده، موږ هم دې ته اړتیا لرو چې وپوهیږو د جګړې پر مهال ژوند څنګه کولای شو، څنګه تیاتر او سینما ژوندي ساتلی شو. ژوند روان دی، خو دا مه هیروئ چې هلته جګړه ده.
د فبرورۍ له 15مې وروسته چې روسیې په اوکراین برید وکړ، په پلازمینه کیف کې د تیاترونو تر څنګ سینماوي او ملي اوپرا هم بند شوي وو چې دا ځایونه هم تازه پرانستل شوي دي. روسی پوځیان د برید په پیل کې کیف ته څیرمه د ګوستومیل په هوایي ډګر کې ځای پر ځای شوي وو، خو نږدې دوه میاشتې مخکې یې له سختو جګړو وروسته دا سیمه پرېښوده.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان ختمي،
هم کره کتنه د جمعې په ورځ لس بجې له آزادی رادیو.
د سیشن به پروز د جون پومه د خوست شیخ زاهد پانتون کې د ځای شاعرانو او محصلانو په ګډون مشاعره جوړه شوې و. په دې مشاعره کې یو شمېر شاعرانو خپل او جنو هم د نورو شاعرانو انتخابي شعرونه، غزل، نظمونه او بیتونه ولوستل. د مشاعرې رابلونکو وویل چې له دې غونډې څخه هدف له یو بل سره د احساس، فکر او نظر شریکول دي. نجیب الله خیل له خوسته راپور لري.
د خوست شیخ زاید پانتون کې د لسګونو ځای شاعرانو او محصلانو په ګډون مشاعره جوړه شوه. د دې برنامه تابعا کوون کې وایي لدې مشاعره مو خداده چې د دې پوهنتون محصلان په یو ځای کې د شعر او لیکنې لارې خپل فکر، نظر او احساسات د یو بل سره شریک کړي. د مشاعره یو تابعا کوون کې داوود باور آزادۍ رادیو ته وویل په دې سره به محصلانو ته دا فرصت په لاس ورشي چې خپل ستونزې، ناخوالې او غوښتنې هم د شعر په ژبه بیان کړي.
مفتل چې د محصل په مشاعره جات کړو، ځکه په ټولو پانتونونو کې داسې یو مشاعره نشته چې د ټول محصلین کې ګډون وکړي، یو ګډ مسیر، یو ګډ فکر تم کار کړی وي. دا نه وخت مو وکړ د محصل مشاعره، د محصل دا د فریاد، د درد په خاطر، د وینا د لارې به د خپل درد ول سره شریکوي.
خوسته شاعر طاهر امین تعجب وایي مشاعره په خلکو کې د عواطف او د پیاوړتیا او د یو بل سره د خواخوږۍ لامل کیږي.
کوم شاعر خو که غږیږو ډېرې ګټې کوي، ځکه خلک کې ادبیات کې زده کوي، ادبیات نه بیا او اتیب پیاوړی کوي، اتیب لویږي، یو بل ترمنځ خواخوږي زیاتیږي. البته که مشاعرې په خپل حال مشاعرې پاتې شي، یعنی سکه د شعر د پاره وي، نو بیا خو ډېرې ګټې کوي کنه. او غوښتنه مې هم دا ده د فرهنګي مسؤلونو نه چې شعر نه نور توقع نه کوي، یوازینی ادبیات او شاعرانه هغه محول جوړ کړي د شعر د پاره.
د پوهنتون په مشاعره کې ګڼو خوستیو شاعرانو او محصلانو خپل او د نورو شاعرانو انتخابی شعرونه واورول. شاعر ګل پاچا فقیر خپل دا شعر وړاندې کړ.
یو توی چې پزړه کې د غیرت تکې ژوندۍ وو، انزور میکړې وطن بس دنیا ته میلالې کړې، د زړه د زخم مينو ته می صبر کسا کې خو زایې نشو جانانا، شکر تا ته میلالې کړې. ځواني را باندې تیر شوې، خدا سره پوي نشو چې څنګه رنه لاړي، چا کولا ته میلالې کړې. اے عمره تر دې عمره دې کته گئی د دیدن کرم، زهم نه چا کم نوم، ما وفات میلالای کړی.
په مشاعره کې د هر کله پشان شاعر جهان زیب جوهر خپل طنزیه شعر وړاندې کړ.
مو ته لیک په مشنتوب کې دا وصیت کړای دی چې ځان سنبال لر او په غل نه بغراز نه وه. چې دا مې زمانه د نیکۍ و تاریخ چا په تدوبیا دی و هم په د سایکل نه بغراز نه وه. یوا خراش در توکلی بیا بو گرد گډېږي، هر سبو کې خو په پاگل نه بغراز نه وه. جوهره تم ته معلوم یې چې خبر و سره، خدا دې کوم کو پچور غلط نه بغراز نه وه.
پا په مشاعره کې یو شمېر شاعرانو خپل او د نورو شاعرانو انتخابي غزلې او بیتونه په ترنم وړاندې کړل. ځوان شاعر محبت الله مندوزی دا شعر ترنم کړ.
د خدای له نو مزار شمع چې نه یې را کولې نو ولې 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 نو ولې زوپتا
شیر څرنګوی دې سوال تشکاره خبره ده چې لوستون کې یو ډول جواب نه لري. د کرکتون کو جوابونه شای سره نشتی وي خو سره ورته نه وي. همدا پښتنې مل شاعر نور محمد لهو څخه کړی ده چې شیر څرنګوی
ښه پښتنه ده. واقعا دا د یو پښتنه ده چې باید مطرح شي. نن سبا ته د مونږ د شاعرانو په منځ کې تر ټولو لویه ستونزه دا ده چې تاسو ولې مونږ ښه شعر نه لرو. څنګه په تعریف کې ده مونږ د خلکو ته شعر لکه څنګه چې لازم ده هغه څه تعریف کړای نه ده. له پخوا زمونو رئیس نه ویل شوی دی چې هر وینا چې هغه وزن ولري قافیه ولري هغه شعر ده. نو ګڼ خلک په همدغه فورمول باندې روان دي. نو ځکه مونږ د یو ښه اثر له دوی نه نسو لرلی او نه مو تر اوسه پورې شته. داسې خو مطلق حکم نسو کولی چې مونږ شعر نه لرو. شعر شته خو په دې منځ کې ډېر لږ دي چې له دغه تعریف او راخوا په خبرو پوهېږي او د شعر هغه اصلي څېره چې نن سبا په دغو تعریفونو لاندې له خلکو پټه شوې ده هغوی لیدلې ده. نو د شعر دپاره تر ټولو مهم شاید دغه ده چې شاعر باید ځان ته یو په اصطلاح هغه شاعرانه نړۍ ولري. ځان ته یو نوی دید ولري مثلا د ښکلا په هکله د اشیاو په هکله دا خپله د شعر په هکله چې دا د شعر ښه شعر کوم شعر ده. نو دا خو واضح خبره ده چې په هر شعر کې چې تخیل موجود وي موسیقیت پکې وي سمبولونه پکې وي او خلاقیت
پکې وي. تاسو تر دې اوسه پورې په خپلو خبرو کې د نوي لارې نوي زاوی خبره وکړه. کچیرته یو څوک شعر لیکي او هغه څوک لیکي چې د خپلو حواسو درک کړی دی لکه څنګه چې هر انسان له بل انسان سره فرق لري نو د هر انسان حواس له بل انسان سره فرق لري دا په خپل نه وای نشو.
بالکل دغه احساسات چې خپل شعر کې مثلا د انسان عواطف دي او عواطف مونږ د احساساتو د لارې نه بیانوو چې احساسات همدغه پنځه ګونې احساسات دي. راځي دلته چې زموږ ټول کار همدغه احساسات دي. خو کله چې دا احساسات مونږ په ناصر کې بیانوو په ورځنۍ خبرو کې مثلا مونږ البته خپل احساسات بیانوو. کله چې مونږ یو خپل ملګري ته ټلیفون کوو دا په حقیقت کې دا مونږ راته انګی کې او چاته زنګ وو دغه زنګ وهل ټلیفون کول په حقیقت کې د یو احساس بیان دغه ته. مثلا زه په دغه ورځ خفه یم په دغه ورځ یو ته چا باندې غوسه شوی یم یا یو چا سره کینه کړې ده دغه احساسات دي. زه دغه غواړم د ټلیفون د لارې د خبرو د لارې یو بل چاته انتقال کړم. د شاعر وظیفه همدغه ده چې احساسات انتقال کړي بل چاته. خو لوښی فرق کوي. مثلا موږ د جریان کې هم د احساسات د نثر د لارې نه هم هغه کوو خو کله چې خبره شعر ته راځي نو هلته باید زموږ عادي جریان د شعر له ژبې سره باید ډېر ژور فرق ولري. زموږ ستونزه همدغه ده. اوسنی شعر چې ده که احساسات یو غنو امدا خبرې پاکستان نالج ته یو سړی نالیدل د لچکړې نه خو شیر شیر ته ده. یو سړی د مسلم ویرې ده دی خو دغه ویره ته تمه مناکس کړی نه ده. داسې مناکس کړی لکه څوک چې په ټلیفون کې چاته یو پیغام رسوي یا یو خبر وړاندې کوي.
په دې برخه کې د امریکای شاعر رابرټ فراست تعریف هر وخت ماستر ګوت دریشي هغه وای شیر هغه شی دی چې کله احساس خپل فکر پیدا کړي او فکر خپل کلمات. فکر نه کوي چې په افغان اکثر شعرونو کې فکر ترې غورځېدلی.
زه بیا په دې باور یم چې زه اصلا په شعر کې زه د فکر طرفدار نه یم. زه نه غواړم چې شعر همیشه استخدام چې د فکر د رایې دپاره. مونږ د فکر د وړاندې کولو دپاره نور لوښي او ظروف لرو لکه نثر لرو مقاله تبصره نور شیان لرو. مونږ کولی شو د فکر د هغې د لارې نه مونږ وړاندې کړو. خو د شعر کار یوازې عواطف احساسات دي. مثلا مونږ نشو کولی چې د شعر د لارې نه یو چاته نصیحت وکړو چې وروره ته
فکر نه کوي چې دلته د فراست مطلب فکر دی پیغام نه دی. تا تاسو دا ویل غواړی چې د شعر لاله شاعر پیغام بلتنه انتقالي، لیکن فکر خو انتقالي.
تاسو یو مثلا یو د ګلاب یو څنګه ده دا د باد په غږ کې ګوري، فقط هم دغه دغه صحنه په لیدو تاسو څه احساس کړ؟ یو څنګه ده د ګلاب یا د ریدی مثلا سری پانی دی بیابان تو مل که ده شمال موجی وی حرکت بر کهی ده پا مقابل که ده سحنه تاسو گوری ده خط سی ساسوی ده شیر ده، یعنی دوتا ضرور نره چیزه او وایم که یا ده گلاب باید ده تا وبو ورکل سی یا مثلا نور رو خونه چه حتی فکر بکوار انتقال سی.
کل ناکل سی پا شیر که یوازی تصویرو نوی او ده تصویرو نو ترشاد سنوی، فکر نکوی چه لفکر خالی شو؟
اصلا دغه انسان چې د لدو شینه جوړ ده له عقل او روح نه. عقل خو هماغه فکر ده، تجربې دي او استدلال ده او مشاهدې دي او دا خبرې دي. روح بیا په عواطفو باندې ولاړ ده او عواطف چې دي همدغه کرکه ده، مثلا مینه ده، نفرت ده، ویره ده، دغه شیان ټول مثلا دغه چې د انسان کله چې یو څه ګوري دا روح یې دغه بیرته دغه انتقال د روح ژبه احساسات دی. احساسات مدل چې هماغه پنځه حواس دي. اوس ګوره زه زما دپاره یو شی ثابت نه ده، مثلا فکر درته وایي چې دوه دوه څلور دي خو فکر دا نه مني. مثلا زه د موسیقي یوه ټوټه زما ډېر په اورېدو احساس د آرامش کوم خو هغه بل سړی نه کوي، دغه هغه ته شاید بل شی وي، نو ځکه زموږ تعریف نشو ورکولی. مطلب د یوې منظرې په لیدو یو خوشحاله ده، یو مثلا تېنه کرکه کوي. خو په هر حال کله چې شاعر ته خبره راځي، شاعر بیا دغه احساسات عین شکټ مټ راخلي، خو لوغه یې هغه دی د تخیل د خروج وسایل باید فرق وکړي. مثلا ما یو ملکه کې ویلي دي چې شاعر باید الهام ته منتظر نه شي. شاعر هم لکه یو هنرمند، لکه نقاش، لکه یو موسیقار، یو څوک ده، لکه یو انځورګر دی طبیعت ته نقاشي کوي. دی له مخکې نه دی پوه ده چې د دغې منظرې دپاره کوم رنګونه انتخاب کړي، کوم میکونه راواخلي او کومې موضوع ته باید یې وګوري، او دا موضوع ولې د انتخاب کړی، د څه دپاره، د چا دپاره. دغه پوښتنې دي چې شاعر یې بځان څخه کوي. کله چې هلته ځي بیا نو سیده په کار شروع کوي، هغه څه باندې شروع کوي. مثلا دلته موضوع معلومه شوه چې دی د منظرې یو اړخ اخلي، خو پوښتنه دلته ده چې دی څنګه باید راخلي. دی باید هغه رنګونو کې راواخلي چې هغه نړۍ ته یو بل نوی رنګ وي. مثلا دی ضرور نه ده چې آسمان آبي همداسې رنګ کړي، دی د زرغون رسم کې آسمان.
لاو صاحب، دغه آسمان چې تاسې زرغون رنګوي په شعر کې، همدغه ته فراست د احساس فکر وایي، ځکه چې لوستونکي ته یو فکر ورکړو، تنها تصویر یې ورنکړو.
یعنی که چیرې زموږ تعریف له فکر څخه دا هماغه دوه دوه جمع څلور وي که نه، خو بیا دا نشي کېدلی. خو ځینې وخت موږ کولی شو همدغه فکر راواخلو، خو جامع د هنر ور وړاندې کړو. بالکل دلته بیا کېدای شي له دغه اړخه زموږ سره موافق شو په دې اړه کې. خو زما زیات مطلب له فکره دغه فکر ده چې اوسنی دا زموږ د شعر قالب یې بیخي هغه کړی ده، دا زموږ شعر د خلکو خواړه ولې ده.
له ښاغلي لاهو څخه مننه چې خپل نظر یې د ښه شعر په باره کې راسره شریک کړ. لکه سیم په نوم د ښاغلي لاهو یو شعر د ده په شخ کې.
لام هم ستاد یادونو سر زخمونه، پسینه که ده باران ده لام ده غک به چهر تازه دی. پیڑه وشوه یار استا پرشنه لونه ده گلان حس تازه دی. اوز هم چه آسمان شینوی یو شاعر پنی مشبه که بام تخیزی، او دستورو پرسینو ده لیکل شوی سترک شپاڑی. چیر تلوڑا غونده گورم یو ناچا پا یو زیارات او یو گنه ده توتوانا هم پیدا شی. ته سیوری تا ده گل پسیر شنکی که ده سوسن پسپین کمیز که ارغوان ارغوان که که موسکی شنده او پا اوخ گلم دستر که لا ده هم خوگو لاسونو که منه وی. دادی دیر کلو نوشول لکه سیند چیغی پغی که در پسیم، لکه بی مورا کبلای غک می پغرک تیگه کی که زلمه ندر نسابريكي.
شیر په دنیاګۍ کې ساری شو د شاعر پروین ملال یو شیر لدوی څخور
زما افغان لورکې بیګاد وستور تر سبا پوری پس پینو سپینو ځلې دون کوڅکو تا ته سندره د کتاب او د قلم لیکله خپل وړانګو یې تراشلې تا ته د قلم وڅکی د خپل ټوټو یې جوړول تا ته د پانو سپینه نړۍ ښکلي بابونه سر لیکونه یې د پاس اسمان په لاجوردي تخته تا ته د برم او پرتم لیکله زما لورکۍ زما افغان لورکۍ زما دردیدلې زما معصومې لورکۍ ستا تر حیا ستا تر وقار جار شه دا تاج تخت او گدی ستا په پوړنی په لاسونه کښېږدي د سپرلي سپین ګلونه سپوږمۍ به غېږه ورکړې ښکل به یې کړې ستا د پوړنی غبرګې څوکې د وقار او سپېڅلتوب هدونه بیا به د خپل جبین د رڼا څړکې او د سیورو د رنجو شېبې ستا پر کمیس وشیندې ترخې شېبې به د وخت ترکان اره اره کړي سپیدې به ستا اوژو ته سر را ټیټ کړي د سهار لمر به د سپیدو د ګلابي رخسار ښکلونه واخلي او ستا په سر به د زرینو څاڅکو تړم باران وکړي اسمان به ستا د کتابونو بکس کې ستا په لاس کښونو د ښکلا او سپېڅلتوب تورو ته په پټه خوله د التفات ډک نظر وکړي دا وخت به تیر سي دا وخت به تیر سي د زمان سیند ته به ولویږي ساحل به توی کړي ستا لمن ته د کرغمیو ډکې لپې اسمان به وخاندي اسمان به وخاندي په شونډو کې به و تا ته راوړي د بوټۍ د ټال دوه غبرګ ټالونه ورځې به وچې سي یوه یوه به ورژېږي لکه په مني کې د ونو پاڼې بیا به یې باد او باران د پناه غېږتې یوسي بیا به یې باد او باران د پناه غېږتې یوسي ستا د سپېڅلو اوښکو تر نجابت او لطافته جار سم زما وزله ته د درد څلکې راوړي زما اروا ځوروي نور مې دردمنه اروا مه ځوروه زما افغانې لورکۍ زما د وطن شهزادګۍ ته د بلخۍ او د ملالې لور یې ته د نازو او عایشې شعر یې ستا د سر سپین پوړنۍ د ګوهر شان د تاجه ستا د لمنې عفت د زرغونې د غېږې وارخطا کېږم وارخطا کېږم د خپل وجود په رڼا وړاندې قدم واخله شمه چې ته ځې لوګي یې د هسک څنډو ته قدم واخلي سهار ته لاس ورکړي ورځې راویښې کړي د رڼاګانو فصل د پسرلي د اسمان پښې ښکل کړي زما افغانې لورکۍ زما افغانې لورکۍ زما د وطن شهزادګۍ د خپل وجود په رڼا وړاندې قدم واخله وارخطا کېږم تلولۍ کېږم زما افغانې لورکۍ زما د وطن شهزادګۍ
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري
ډاکټر اکرم ملک زینن سبا پر خپل جرمنی پښتو ډکشنری کار کوي چې نور لغتونه ورزیات کړي دا ډکشنری په 2009 کال کې چاپ شو پر دې قاموس ډاکټر ملک زی شل کال کار کړی دی د تپ ترڅنګ څنګه یو څوک وخت پیدا کوي چې داسې کار بشپړ کړي چې په اصل کې باید یو اکاډمي تر سره کړي له شاغلی ملک زی څخه به واورو چې په اروپا کې له رسمي کار سره سره په کوم وختونو کې پر دې ډکشنری کار کړی
په فارغ وختو کې مې کار کړی زیاتره مې د شپې د 11:30 بجو پورې او په ویک اینډ کې مې کار کړی او په رخصتیو کې یعنی مجبوراً چای ویلی شي چې دا زر پانی دا چې باندې زر پانی یو زر شپانس پانی ڈکشنری ده په یوې پانی تقریباً پنځه ساته ما کار کړی یعنی پنځه زره ساته مې پرې لګولي.
د دې ډکشنري د تالیف په وخت کې کله چې مو دا جوړول او کار مو پی کاو ستونزې څه وې؟
ستونزې دا وې چې هغه وختو کې چې ما پیل وکړ کمپیوټرونه نه وو او ټایپ ماشین هتا پورتو هم نو نو دا لومړی په لاس باندې لیکلی وه نو دا یې لومړنۍ ستونزه وه. بیا کمپیوټرونه چې پیدا شول هغه ډېر ابتدایي وو نو هغه کې سړی نه شو کولی چې ټول د ډکشنري په یو فایل کې ولیکي نو بلکې شل شل پاڼې نونس نونس پاڼې به سړي لیکل بیا کمپیوټر به وران شو بیا په بل فایل سړي لیکل دا یې ډېره بله ستونزه وه. او بله ستونزه دا وه چې مواد نو نو لغات پیدا کول معدل لغات پیدا کول د جرمني نه پښتو ته دا ډېره ستونزه وه چې هغې دپاره نو هغه وختو کې نه کتابونه وو او نه تماسونه وو چې ما افغانستان ته یا پښتونخوا ته ټېلیفون کړی وای چا نه پوښتنه کوي چې تی لغت ته چې البته هغې د جرمني نه به مې یو انګلیسي لغت پیدا کړ چې تی انګلیسي لغت ته په پښتو کې څه شی وایي. نو اوس لږ څه اسانتیا پیدا شوې ځکه چې اوس نو موبایلونو باندې سړی عکسونه اخیستی شي د بوټو د یو حیوان لیږلی شي چې موږ دې ته په پښتو کې څه وایي.
کله چې ستونزو سره مخامخ شوي یاستئ د ډکشنري د تالیف په وخت ځینې لغتونه مو توضیح کړي تشریح کړي دي او کنه عکس ته ورغلی یاستئ عکسونه مو ورسره چاپ کړي دي؟ ما متاسفانه د ډکشنري له نشتې نه دی لیدلی
عکسونه خو پکې نه ښکته ځکه د کپی رایټ موضوع وه. عکسونه باید یو خاوند نه واخیستل شي اجازه واخیستل شي بلکې ما تاسې کړی چې د یو لغت لپاره مې معدل پښتو لغت لیکلی دی خو په دې چې ځینې پښتانه افغانان د دې پښتو معدل لغت باندې هم نه پوهېږي بیا مې دا لغت د متشریح کړی دی سره د دې چې معدل پښتو لغت هم په ډکشنري کې وو.
نو کله چې لغتونه تشریح کړي د ډکشنري څو مخه شوه چې چاپ مو کړه؟
یو زر شپاړس مخه ده خو دې کې باید ووایم چې پنځه زره لغت پکې موجود دي خو پنځه څلوېښت زره تشریحي مثالونه بیا پکې دي.
ډاکټر صاحب ملکزه ځینې کسان په دې باور دي چې کله یو ډکشنري ولیکل شي له یوې ژبې بلې ژبې ته بیا دا سرچپه کار شاید ډېر ستونزمن نه وي. تاسو کله نیت لري چې د پښتو جرمني ډکشنري هم تالیف کړئ؟
زما په دې چې عمر پرمختللی دی دا کار ما څو کاله مخکې د دوستانو ته وړاندې کړ هغوی به ویل چې نه دا ډېر ستونزمن کار دی سره دې چې اوس د کمپیوټر وخت دی خو هغوی ویل چې ډېر ډېر کار غواړي. نو زه د عمر د اساس باندې فکر کوم زه به په دې ونه توانېږم چې اوس پښتو په جرمني ولیکم. له نېږې کمرغه یو بل افغان اتکسی په نامه باندې هغه دا کار کړی دی نو هیله ده زما سترګې هغه ته دي چې هغه دا کار پرمخ بوزي.
تاسو په خپلو خبرو کې وویل چې دا ډکشنری مو لومړی په لاس لیکلې ده او په هغه وخت کې د کمپوز ستونزې وې چې په کمپیوټر ولیکل شي، لیکن اوس خو د انټرنیټ زمانه دومره مخته تللې ده چې اکثره ډکشنری د نړۍ په نورو ژبو کې آنلاین دي. تاسو دې برخه ته پام کړی دی چې دا خپل ډکشنری په انټرنیټ کې هم خپره کړي؟
اوس خو دا ډکشنري دیارلس کاله کېږي چې راوتی ده نو په دې دیارلس کالو کې د په پښتو ژبه کې او په جرمني ویل کې نور نو لغات راوتی دي کمپیوټر لغات راوتی دي. نو په دې اساس باندې څه لګیا یم دا ډکشنري تازه کوم لکه ټومه نو یوازې په دومره وخت کې داسې درې درې نیم سوه پاڼې نور دا ډکشنري غټه شوې ده. نو تمه ده چې په دې راتلونکو یو دوه کالو کې دا د دې ډکشنري نوې بڼه راوځي چې هغه به د سیتیالله سوه نه تر پنځلس سوه مخه پورې به وي. نو کله چې دا راووته بیا هغه وخت به نو دا به آنلاین شي.
له ښاغلي ملکزي څخه مننه. احمد شبر یم په ازادي راډیو ادبي مجله پروګرام کې ستاسو کوربه. په افغانستان کې سیاسي بدلونونو سره په تیرو څو باندې څلوېشت کلونو کې په بازارونو کې دودونه هم بدل شوي دي. دا او دې ته ورته هندي سندرې به د سولې په کلونو کې د افغانستان د ښارونو د شریخ په دوکانونو کې ښخې دي. اوس سندرې منه دي وړاندې به د دې ممانعت په اړه د پیژندل شوي سندرغاړي هارون باچا اندېښنې در سره شریکې کړم. خودم غړی مو د شریخ دکانونو ته ورولو. په افغانستان کې نن سبا د شریخ ډیر پیژندل شوی مرکز چې لری لری خلک ورزی کامه ده. د ننګرهار کامې ته په دې راپور کې سره ځو او د شریخ پر دکانونو مو ګرځو.
د کامې لپلنه تر اخون کلا پورې د سرک پر غاړه په لزګونو شریخ پلورنځي جوړ دي. په دوی کې یو د همایون ماما په نوم دی چې په لومړي ځلی شریخ پلورنځی جوړ کړی و او تر نورو هغو ډیر مشهور دی او ډیر مینوال هم لري. نوموړی وایي چې هر ورځ په سلګونو کیلوګرامه شیدې اخلي او شریخ ترېنه جوړوي.
بازار خو الحمدلله ښه برابر دی. اوس وخت کې راسره دېرش مزدوران راسره کار کوي. یو پنځلس سوه کیلو شو دا اخلم د ورځې په څلور سوه درې سوه کندې واوره اخلو. نو داسې حساب کړه چې موږ الحمدلله ښه پریمانه مشتریان لرو.
عبدالغفور چې له جلال آباد کامې ته د شریخ وړلو لپاره ورغلی وایي خوشاله دی چې د بیلابیلو ولایتونو خلک یې ولیدل چې شریخ خوړلو ته راغلي دي.
ولا چې د خوند خو به درته څه ووایي خوندور خو ډېر خوندور ده، ځکه چې هر شی څوک چې ځي چېرته د خوند او ذائقې لپاره. او بل چې دلته موږ راغلي یو چکر ده، یو د شریامین ماما شریخ ده دلته موږ راغلي دې دپاره. او خلک هم ډېر ولیدل چې ډېر خلک راځي دلته د مختلفو ولایتونو نه راځي، او حتی د خندار نه مولیدل، د مزار نه مولیدل، د هرات هم شته پکې. هغه دغه خبره داسې ګمان نه کوم داسې ولایت پاتې چې دلته راځان نه یې رارسولی.
د عبدالباری په نوم یو تن چې له نیمروز ولایت څخه د افغانستان د مشرقي ولایتونو په سیل راغلی او بیا کامې ولسوالۍ ته د شریخ وړلو لپاره ورغلی.
د نیمروز ولایت نه راغلی یو، اول خو د نورستان په صفت باندې راغلی چې نورستان ډېر ښه ځای دی، او بل ننګرهار خو بیخي خوندور ځای و. بیا کوم چا د کامې د شریخو صفت راته کړی و، نو اوس رالو ولا دا تر هغه صفت هم اضافه خوندور دی.
د ذکر ور ده چې په کامې ولسوالۍ کې د لسګونو شریخ پلورونکو لپاره په دې ولسوالۍ کې ګڼو کورنیو د شیدو د پیداوار په خاطر مالدارۍ ته مخه کړې ده. د دې ولسوالۍ مالداران وایي چې د شریخ پلورنځیو له برکته یې د شیدو په پلورلو سره د ژوند بیړۍ روانه ساتلې ده.
وړاندې په پاکستان کې د داسې سندرغاړې څرګندونې لرو چې په میلیونونو مینوال لري او دا په حجاب کې سندرې وایي. مخکې تر دې چې له دې سندرغاړي واورو، د پښتو ژبې د پیژندل شوي سندرغاړي هارون باچا اندېښنې په در سره شریکې کړم چې د افغانستان موسیقي ته لري.
کله چې دا تیر اگست زه خبر شوم چې کابل کې د حالت بدل شو، طالبان په واک کې راغلل، نو زه په اروپا کې په سفر وم. یو هنري سفر مې درلود په سویډن مالمو ښار کې، له ملګرو سره وم. سهار چې پاسېدو دغه خبر راغی چې هلته خو کیسه بل شان شوه. نو تاسو خای زما سندرې اوریدلې وي چې مونږ زما په شمول تقریبا ډېرو هنرمندانو په دغه خپلو سندرو کې د وطن د سولې، هلته د امن، د مینې، د یو خوشحاله ژوند، د یو هوسا ژوند یو آرزو لرله په سندرو کې. داسې یو پیغام به د هغې سندرو درلود تر ډېره. نو زه تاسو یقین وکړئ چې زه په شوق کې لاړم. زه داسې یو مضبوط تکان مې وخوړ چې دا مونږ چې سویل دا دومره موده، نو دا خو دغې بالکل هر څه دغه شو، یو سرچپه کیسه وشوه. نو زما دپاره ډېر ټکان ورکوونکې یو کار و. ټولې ظاهر د پریشانه کړي دي، یوازې هنرمندان نه، زمونږ د دواړه خواوو چې کوم هنرپاله خلک دي، چې موسیقۍ اوریدونکي دي یا د موسیقۍ مینوال دي، هغه ټول دې حالت ته پریشان دي.
خو پاچا صاحب، په ورته وخت کې له دې بندیزونو وروسته یو شمېر سندرغاړي له افغانستانه او هنرمندان بیرته پېښور ته تللي دي، او هلته له دې سره څه موسیقي بیرته واده نه ده کړې، دوی سره یو ځای شوي دي.
هغه خو به شیبر صاحب وخت اخلي کنه. هغه غریبانان خو لا پخپل پریشان دي، ځان ته ځای ځګې ګوري، لا د سرسورې ځان ته ګوري، بیا ځینو سره اسناد نشته چلته آزاد ژوند وکړي شي.
د دې حلال او حرام خبر البته موږ تاسو خو په دې هغه کې نه یو دریس کې نه یو په دې برخه کې حکم وکړو، لیکن ځینې مولوی صاحبان په خیبر پښتونخوا کې هم دا وایي چې سندرې دي نه وي، او ځینې بیا ورسره مخالفت نه کوي. نن سبا هغه څرنګه دی، کومه برخه درنه ده؟
او نو دا خو له پخوا راځي. هم دغه دوه رقمه دغه دي موږ مولایان صاحبان لرو چې یو ډیر سختي او چې نه دا په دین کې دې اجازه نشته، او ځینې نور بیا دي چې هغه وي لږ دغه دي وایي چې دا که په یو خاص چوکاټ کې وشي بهایی پکې نه وي، او داسې خبرې پکې نه وي چې هغه ډېر د خلکو ورته د اعتراض په توګه کتی شي یا ګوته وته نیول شي، نو بیا خو دغه دی بدیت په دې کې نشته. او زه یو بله خبره کوم شیبر صاحب، دا ما مخکې یو ځای کې ویلې وه دا خبره چې زه دا ځکه سندره وایم یا زه بیا په یو څه پوهه لرم د لې د تال د سور او د تال د دواړو. نو دا دواړه دغه چې دي صلاحیتونه استعدادونه دا فطري دي، دا ماته خدای پاک راکړي زما په دې وجود کې اچولي دي. نو که دا سیز دغه وی ډېر بد کم سیز وی او زه په دې یقیني یم چې دا څوک هم چې سندره وایي یا هنر کوي نو هغه هغه ته دا یو نیچرل پوټینشیل دی چې په هغه کې وي، هغه په بدن کې وي، دا درنه هغه ته خدای عطا کړی وي دا یو صلاحیت. نو دا به ته بیا کاروي نو څنګه به
د خدای ورکړه ده،
د خدای ورکړه ده کنه. په دې زه خو په ډېر شکر وباسم او کوشش بس په خپل لیول کومه په خپل ځای کومه چې دا ما ته چې کوم خدای یو صلاحیت یو څه راکړي دي دا د خپل ادب د خپلې موسیقۍ د هغې په هغه برخه کې وکاروم یو څه ښه کار وکړی شم که نه. نو اوس په دې کې زه که ګناه او ثواب ته وګورم خو بیا خو بس په ځای کینم او هېڅ ټک په نشم کولی.
د هارون بچا د دې څرګندونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه او فیسبوک کې د مثلث په نوم پروګرام کې په ویډیوي بڼه اورېدلی شئ. په دې پروګرام کې د پانیتا په نوم د یوې ایراني سندرغاړي نظر بیا د ایران د موسیقي او په ایران کې د موسیقي په اړه اورېدلی شئ. د افغانستان بل ګاونډي ته به مخه کړو، پاکستان ته. د دې هیواد په ستر ښار کراچۍ کې مو له داسې سندرغاړي سره آشنا کوو چې مخې پټ دی، یوازې سترګې ښکاري او سندری وای.
د ایوابی پنوم پاکستانی سندرغاړي چې رب سندری وای انلاین په ملیونونو مینوال لري، خو کله چې دا د پاکستان په ستر ښار کراچۍ کې په لارو کوڅو کې ګرځي څوک یې نه پېژني.
لیاری سے تو میں باہر جاتی ہوں تو لوگ مجھے زیادہ جانتے نہیں ہیں نا.
دلیاری لدی سی میں باہر دیر خلق منه پېژني، خو نن سبا مې ځینې کسان لکه دکانداران پېژني. پښتنه کوي ایوابی کله نا کله زه د خلکو مخې ته تیریږم چې دوی زما سندری اوري خو دوی ما نه پیژني. ډیر کله داسې کیږي
د حجاب اغوستی وي، کله تور او کله بل رنگ، یوازې سترګې ښکاري چې سندری وایي. 22 کلنی ایوابی فرانسوی خبری اژانس ته وویل زین خلق په بد سترګراتا ګوري.
ان کو یی بولتی ہوں کہ وہ خود کو تو دیکھے پہلے.
زبر تا وایم چې تاسو خپل کار ته فکر کوی، سچ زکوم بدی پکې لکه مشوا زه سندری وایم او په دې کې بدی نشته.
ایوابی د موزیک خونځی ته نه دتلې دا وای چې هر څه یې په خپل زده کړی دي او له امریکایي رپ سندرغاړو اغیزمنه شوی. بیا یې د خوب له کوټې سندرو ته شعرونه لیکلي، سندرې یې له همدې ځایه ثبت کړي او د فیسبوک له لارې خبرې کړي.
مې تو ګنېګار مې تو غفلت مې دکھاوي کې مې بو کې دلو مې نفرت ہے حسرت لے کے چکی خود پہ کہ میں خوش نفیس دلیلیں دو تو کہنے کو ہے بہت کچھ ہاں میں سیدھی بندی دل کی رئیس.
دا اوس د پاکستان د سندرو لډیرو لویو سټوډیو گانو سندرې سبتې خو په حجاب کې وي. په یوټیوب کې د دې وسندره تر 13 میلیونو ډیر لیدونکو لري. دا وای دا سخت د چې دوه ډوله ژوند وکړي، دا چې هم دې خلک پیژني او هم دې نه پیژني.
دا ازادي راډیو ادبي مجلې د پروګرام په دې ورستیو شیبو کې دا اونۍ د شهر په نوم لنډه کیسه درته لرو. دا کیسه لیکوال محمد خالص ادیب لیکلې ده، خبرونه ته را لېشلې او خپلې تاسو ته وړاندې کړي.
هر کس به چې پورته وکتل شیبه وروسته به ولړزید، پر ځمکه به ولوید، دکاندارانو به یخې اوبه پرې اچولې. غلی شو، له اوږده ځنډ وروسته یې بیا ځان خبرو ته را جوړ کړ. له پلاره مې پوښتنه وکړه څه کیسه ده؟ هغه مې پر تندي لاس را تیر کړ، تر تورو بریدو لاندې وچې شونډې وخوځولې. ګرمي ده زویه. څو کسه مې پرله پسې ولیدل، په ذهن کې مې پیوه پسې بله بله پسې بله پوښتنه پر ځمکه د پرېوتو کسانو اړوند راټوکېده. ورو ورو باد لګېد، د سړک لژې مړې خاورې ټولولې. په ښار کې د ټولو کسانو پر څیرو خړګارد ناست و. د پلار لاس مې په لاس کې نیولی و، یوه یوه ګوته مې پرې کشکوله. کله به چې شاوخوا وکتل له سترګو به یې اوښکې وغړېدې. ورته مې وویل، ژاړې پلاره؟ اوږې یې وخوځولې، په سترګو یې د څادر پیڅکه تېره کړه. نه، بعد مې سترګې له خاورو ډکې کړې. بیا یې څادر سترګو ته ونیو، ژوره ساه یې واخیسته، کتینۍ شونډه یې تر غاکونو لاندې کړه. د حرکت یې راته وویل، ځه زویا، ورغبرګه مې کړه، لږ اوبه تږی یم. په همدې ځای د درېدو یې راته وویل. څو قدمه وړاندې ولاړ، له دوکاندار سره خبرې شو. په ونه تنګه په تور حجاب کې نغښتې مېرمن مې له څنګ سره تېره شوه. یودم ولویده، پر څوکۍ ناست سپین ګیري کوزۍ ته لاس کړ، مخ ته یې اوبه ور وشیندې. ای خواته د څو کسانو په غاړه کې ټوپک راځوړند ولاړ و. پورته مې وکتل، پر راځوړند پرې شوی لاس او کمې سترګې ولګېدې. بعد تاثیر را باندې وکړ، لوېدلی وم، نور په ځان نه یم پوه شوی. یو وخت مې سترګې وغړولې، روغتون و، نیمایي سیرون خلاص شوی و. څه به درته ووایم، ښار ټوله کنډواله و، په سړکونو کم بیروبار جوړ شوی و. کابل ښاریانو تازه دمه اخیستې وه. خو یوه خبره به درته وکړم، که ولسمشر هر څنګه و، د آخري پرېکړې ستاینه یې کوم. په اوتا کې پورته شو، له درېیم منزله یې د ښار هسکې ودانۍ له نظره تېرې کړې. سګرېټ یې بیا پر شونډو کېښود، د موبایل په سکرین یې کوته کش کړه، ټکلمه یې پرې کړه. کابل مې نشي د نفرت په رهبرانو پیرزو، کابل مې نشي د نفرت په رهبرانو پیرزو، هلته زما ستا لومړي ځلې کاته شوي دي.
له همدې لنډ کیسې سره دا خبرونه را نغاړو. تر بلې خبرونې زه احمد شیبر له تاسو اجازه غواړم. شدیوی
ye kama sama jana